د مشال رادیو په بل خبرونه کې زه ستاسو قربا ګل ایاز او نس اجمد درته هر کلی وای. دا مهال په خبر کې د سحر لس بجې دی. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ ونیزه خبرونه د سولې په لور هم در خبرو. خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. چارواکی وای د خبر پختونخوا په چترال کې سیلابونو لک تر لگا ولس کسان مړ کړي دي. د پاکستان د فوج مشر او د امریکایي پلاوی ترمنس په ملاقات کې د افغانستان په اړه خبرې شوې دي او په عراق کې چاودنو غنو خلکو ته مرګ ژوبلا اړولې. دا خبرونو تفصیل. دا خبر پختونخوا د قدرتی آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په چترال کې د باران وروستو سیلابي اوبو لږ تر لږه ولس کسان وړي دي. د پی ډی ایم ای او چارواکي بیګا مشال لیډیو ته ویل چې په چترال کې د سیلاب له وجې کورونو او د اطلاعاتو او مواصلاتو نظام ته هم زیان رسېدلی، نو ځکه هم د مرګ ژوبلې تازه شمېرې لا نشي ویلي. خو پاکستاني رسنۍ بیا وایي چې په چترال کې سیلابي اوبو لږ تر لږه 38 کسان مړه کړي دي. د پاکستان د فوج مشر ویلی با ثبات او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې ISPR لخوا نن مشال لیډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویلي شوې دي چې جنرال راحیل شریف پرون په راولپنډي کې د امریکایي پلاوی مشر سینیټر جان میکین سره د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې د پاکستان او افغانستان دوه اړخیزه اړیکې د سیمې امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې ملاقات کې جان میکین بیا د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیات ستایلي دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اي پي پي کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان او تور پورې کړي چې د دفتر مشر ورته غواخونه کوي. د سین داوود سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان او پرون مشال لیډیو ته ویل چې په یاد دفتر کې د کار شروع کولو په لومړي ورځو کې د دفتر مشر ورته ویلي وو چې په بیل لوخه کې به ډوډۍ خوري. نوموړي زیاتوي لکه راهیسي چې هغه د سره د شوي مذهبي تعصب پړه خبري پیل کړي د دفتر مشر ورته غواخونه کوي.
ما پخپل بیلکړی ګلاس کې اوبت شلې، یو مات کابه را کړې وو، هغه کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روژه راغله او دوی ما ته ډوډۍ راکوله، نو راته وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر می ډوډۍ وخوره.
د اسوسییټډ پریس اف پاکستان د کراچۍ دفتر مشر لا په دې اړه مشال لیډیو ته سندي ویلي. خو د سند صوبې د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکاري شرمیلا فاروقی بیا پرین مشال لیډیو ته ویل چې د صاحب خان د مسئلې په حل بوخته ده. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وای دا خبرې ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسبه ګامونه نه دي پورته شوي. نوموړي د انساني قاچاق په اړه د امریکایي رپورټ په غبرګون کې پرون مشال لیډیو ته ویل چې په پاکستان کې د انساني قاچاق ختمولو لپاره په نوو قوانینو کار روان دی.
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړي دي. د انساني سمګلنګ دغه معامله چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په ریپورت کې پاکستان د ښځو، نارینه او ماشومانو لپاره په سوره د مستوري او د ناجایزه جنسي اړیکو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د تورخم په خبر ترمنس سورلې وډون کې د ټکسیانو ډرایوران وای په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختې لوبچې د دوی کاروبار اغیزمن شوې ده. پرون د یو ټکسي ډرایور محمد نبی مشال لیډیو تویل د افغانانو لپاره د ویزو شرط لوبچې اوس ډیر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته داخليږي.
بس مزدوري ورکه شوی، کاروبار نشته. لکه مخکې څومره سورلې چې وغه سورلې دلته نشته. بیماران به کم راتله افغانستان. مخکې و چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کول. مونږ وای چې لار اخلاص شي، نرمي شي، چې خډیر روان شي، کاروبار سره زور کړي.
یاد دی وی چې پاکستان د جون لومړۍ نیټې څخه د سفری اسناد نه لرونکو افغانانو باندې پاکستان ته پتلو بندیز لګولې ده. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د خوست امنیه کمانډان وای په مساخلو کې ډیر شوسلوال وشل شوی دی. د خوست امنیه کمانډان جنرال غیرت پرین مشال ریډیو ته ویل چې تیر ماخان د مساخلو لسوالی ته افغان سوکونه رسیدلی او جګړه پای ته رسیدلې ده. دوی ویل پرین وسلوالو د مساخلو لسوالی په امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه وکړ. جنرال غیرت زیاته کړه چې په یاده جګړه کې د ډیر شوسلوالو سربیره دوه افغان سرتیري هم وژل شوي دي. بلخوا د طالبانو ویاند ویلي چې د مساخلو لسوالی یې محاصره کړې او افغان سوکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د عراق په سرخار بغداد کې دوه غبرګو چاودنو په لسکونه کسان وژلي او زخمیان کړي دي. چارواکو ویلي په نننۍ بریدونو کې د یوې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې منلې ده. د چارواکي وایي لومړۍ چاودنه په کراده ضلعه کې له یو رېسټورنټ سره نږدې شوې. د مرګ ژوبلې کره شمېرې لا مخې ته نه دي راغلي، خو ځینې رپوټونه وایي چې شپږ تنه وژل شوي او بیا ځینې رپوټونه د شلو کسانو د مړینې خبر ورکوي. بله پیښه بیا د شیاګانو په شباب ضلعه کې شوې او د سمیرا ټلویزیون په حواله په دې چاودنه کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بنگلاديش په ډاکا کې دا غوښتنه او ترهګر بریدونو غندنه کړې چې پکې شل یا رغمال شوي کسان او دوه پولیس افسران وشل شوي دي. په ډاکا کې وو وسلوالو په یو ریسټورنټ کې درې دیرش کسان یې رغمال کړي وو. د پولیسو په جوابي کاروایي کې شپږ وسلوالو وشل شو او یو نیول شو. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پر ناوخته وویل چې ترهګري نړیوالې سولې امنیت ته تر ټولو جدي ګواښ جوړوي. د یادې پیښې وروسته په بنگلاديش کې د نن نه د دوه ورځو لپاره ماتم کیږي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې پیخیزی مواری من لیدم. دا خبرونو پای
خبرونو باندې مشال اړینو واوریدل چانی سرمل وړاندې کول. درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ د مشال اړ ټول خبرونه په پاڼه هم تاسو کتلې شئ، لوستلې شئ او اوریدلې هم شئ. کچر راسه د رواني غړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خبر پختونخوا چترال مردان او سوابۍ کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونو کې یو شمیر کسان مړه شوي دي. د تورخم او پیښور په لاره ټیکسي موټر چلوونکي ډرایوران شکایت کوي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د شرط له وجې کاروبار اغیزمن شوی دی.
مزدوري دومره خراب شوی چې مخکې یوه هفته کې هر هفته لکه ټوله ورځې پیرې کولې، اوس هفته کې دوه پیرې هم نه کېږي. نو بس هلته تذکرو باندې د پاسپورټونه خو نشته.
په کراچۍ ښار کې یو هندو خبریال صاحب خان اور تور لګوي چې په دفتر کې ورسره نول ملګري تعصب کوي چې له وجې ستونزو سره مخ شوه دي.
دا برایټس کی بات کریں، ہمیں تو یہاں بٹھا کے کھانے نہیں دے رہے. اسٹریس کی وجہ سے میری گھر میری جو بیوی تھی اس کو بھی اس کا بڑا اثر ہوا. آج کل میں اس کی سائیکیٹرسٹ سے دوائی لے رہا ہوں.
د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو رپورت کې وایي چې په پاکستان کې د انساني قاچاقو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي.
اینان والا وداؤٹ ویلڈ ڈاکومنٹ وہ واپس حوالہ کل پاکستان تھا وہ ڈمورزم کسان نے واپس کرے گا ہیومن ٹریفکنگ کل بجائے کم رپورٹ دے گا بالکل درست تھا.
د سولې په لور خبرونه کې مو د سخت دریځې د مخنیوي لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا موضوع څېړلې ده.
تلنځنی مسائل سره چې موږ په ټولنه کې یا سوند سره مخېږو، نو دا د ماشومان او ډېر مثال دی د پاره چې دوی کولی شي د خبرو اترو د لارې مشورې د لارې هغه سوند لپاره حل پیدا کړي.
په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. د مشال اډیس روسې درنو دونکو تاسو د مشال رادیو د لسو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د سختو بارانونو وروسته سیلابونو کې یو شمیر کسان مړه شوي دي. تازه صورتحال سره دا وخت په ځکه چې د لقدرتی آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم ای چارواکو مشال لډو سره خبرې کړې دي او په چترال سوابۍ او مردان کې د سیلابونو د تازه صورتحال او د مرګ ژوبلې په اړه یې تفصیلات شریک کړي دي. د لپاره زو پی خبر ته چې زمون خبريال شبیر مجان را سره د ټلیفون په کرخه دي. شبیر مجان ستړي مشي شبیر کدارت وای چې تیر غړي کې هم تاسو پښتنه کړی خو هغه ټیم کې صورتحال ډیر واضح نه اوس راته دوی چې لقدرتی آفتونو سره د پوړاندې مبارزه اداره سبای پی ډی ایم ای چارواکي چې په د خیبر پښتونخوا په کوم ضلعو کې د سیلابونو لوجې کم مرګ جوړ لره مخه ته شوی ده دا غي تفصيلات سری
اجي ګلیاز لږ شي بړاندې زما د پیښور کې چې کومه د قدرتي فتنې سره د مبارزې ادارې یا پی ډی ایم یو چارواکي شهریار سره خبرې تر شو ټلیفون د لارې هغوی مشال لیډو ته وویل چې تر دې دمه د چترال نه یا چترال ضلعي چې کومه انتظامیه د غیره د خوا را لېږلې شوې شمېرې تر مخه وہ دیش کسان چکم دے آگا ابو ادان سر لوکڑو چپکے وہ کسان مڑے مندلی شیو دی نداوی تو وینا یو دیش وخنا وڑ یو دیش کسان پچترال کے وہ جنی شیو دی چپائی گی کہ سلور پینزو کورن دی یو پکے دا آرمی یاد امنیتی حلکار چک پوست اغیم زر سروڑے دی اور دا دین علاوہ مردان کی رغوی کو وینا تر مخد کوس سترہ پرتو کے ہو کے دو گرانا جو گرشی بھی دیو پسوابے کے دغا شانتے چترہ پرتو پر کے دو چینیائی گوڑی وہ وجل شوی اور شفق پاکستانیان جو گرشی بھی دی رغوی دا وینا تر مخد تر دید اما دری درش پور ملوی رپورٹ شوی دی چترال دا او دا سوابے نا رغوی دا شمی رغوی چرا دیتا دا نور زلونا او دا غشان دا چترال نور اپڈیٹس و نور شمیرم را روانا را چسنگ و خم نور شمیرہ جاتی گیا غیم سر شرکوی دا دید ما دا غید اگنات رمخا پا چترال سیما که دا غی زیاد عبو زیاد سیلاغون عبو راتل دا ودی امدادی کاروانا که هم دوی تستو جیر خولی دوی خل تیون دیگر امدادی کاروانی پیل کلی دی
سنگ شبیر مجان تاسی ویلی چی پا خیبر پختونخوا که لقدرتی آفاتونو سر دا مبارزی صوبای داروی چی پا چترال سوابای و مردان که سخت و باران روستو پا سیلابونو که لگ تر لگا دریدش کسان ملشوی دی نو کدارت وی چی دا موسمیات و محکمی پراتون که روزو که دا نور بارانو اٹکل کردی دیو کنه
بالکل بالکل گزار د موسمیات مخمه راتون کې دوه ورځې کې هم په دغه سیمو کې د خیبر کو خطا ته د خو خو سره د مېدې نشر هم باشه نه طوفاني او د شیل اندازه بارانو بیا امکان څرګندونه کوي لس فل وړاندې هم دغه امکانات څرګندل چې په دغه سیمو کې چې کومې کې نه ځلې داسې چې ګړیا چې حساسې ګرځول شي چې په کې یو چترال هم ده چې نه دې کې به زیات بارانو کېږي او دا زیات ګرمې د وځ د اور غټانو او چې کوم راویل کېدو را په تو ته دا یې باندې څنګه څرګند کړی وي نو ویره ونه تر مخه راتلونکي شوارو بیا بل ورځ کې هم دغه شانت بارانو امکان څرګند کړی دی جی
ډیر مننه د تفصيلاتونه شبیر احمد جان تاسو تفصيلات را سره شریک کړل در نور دن کو لپی خبره د مشال اړیو خبريال شبیر احمد جان چې د پچترال سوابي او مردان کې د سخت بارنو روستو په سیلابونو کې د مړو شو کسانو د شمیر او دغه شان تازه صورتحال را سره شریک کړو
د مشال اړیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
پا پاوکم یو لسو بجو
تړون
پا پاوکم دو بجو
هارون باچا هنری گړی
پا دونی می بجو
د مشال مرکا
پا درنی می بجو
د باختر ستوری
پا پاوکم پینزو بجو
درودن کو زو اسلام آباد تا دا پاکستان دا فوز مشر جنرال رئیس شریف ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد جګړې کې کامیابی ترلاسه کړې دي خو په پاک افغان پوله غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره موثر سرحدي انتظام ته اړتیا ده د پاکستان د فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندولی د امریکا د کانګرس د یوې کمیټې مشر سنیټر جان میکین په مشرۍ کې یو پلاوی سره د ملاقات پر مهال کړي نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پیاوړی او باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه او د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکې د سیمې سولې او ثبات لپاره مهمې بللې دي ښاغلی شریف دا څرګندونه د شنبې په ورځ د سناتور جان مکین په مشرۍ یو امریکایي پلاوي ته کړې چې له پاکستان او چارواکو سره په ځینو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان په موضوع بحث لپاره اسلام آباد ته راغلی و د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه په خپلې خبر پاڼه کې وایي چې دغه امریکایي پلاوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازی ریچرډ اولسن هم پکې و د پوز له مشر جنرال شریف سره په دوه اړخیز اړیکو د سیمې پر وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه خبرې وکړې او زیاتوي جنرال شریف امریکایي پلاوي ته ویلي چې باثبات افغانستان د پاکستان په ګټه دی او د دواړو هیوادونو اړیکې د سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې دي خبر پانه همدار اسکاگی سناتور مکین د وسلوالو سخت دریزو پر ضد د پاکستان د پوز عملیات بریالي او د ترهګری پر ضد دغه هیواد د ارادې ښکاروندوی بللی او په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان او امریکا د اړیکو د مخکې دوه پړتیا ټینګار کړی دی د جان مکین په مشرۍ امریکایي پلاوی په داسې وخت کې اسلام آباد ته سفر کړی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا اړیکې له دې امله سړې شوې چې امریکا پاکستان ته د F-14 الوتکو له ورکولو ډډه کړې او کانګرس د هیواد ته د مرستې یو برخه هم درولې ده له بلې خوا د کابل او اسلام آباد اړیکې هم تر پخوا ترنګلې شوې چې په ترڅ کې پاکستان په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو زیر زیاتیا ډېر کړی او نړیوالې ټولنې او UNHCR غواړي چې د کډوالو په بیرته ستنېدا کې د مرستې او اقدامات وکړي تر دې مخکې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ اولسن هم د پاکستان پوزله مشر او د دې هیواد د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودري سره کتلی او د سیمې د امنیت او افغانستان په اړه سره خبرې کړې وې د خارجه چارو د وزارت په نفیس ذکر رسنوي ته ویلي چې اعزاز چودري امریکایي پلاوی سره د پاکستان او امریکا په خپل منځي اړیکو سره بیره د سیمې پر پاک افغان سرحدي کرخه د بارډر منیجمنت یا پولیس د مدیریت او یو شمېر نور مسایلو خبرې کړې
درنو کو پم دی موضوع کې پاتې کیږو. د تورخم او پیښور په لارې ټیکسي چلو موټر چلون کې ډرایوران شکایت کوي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د شرط له وجې ډېر کم خلک پاکستان ته رانوزي. دوی وایي چې د دې له وجې کاروبار ډېر زیات اغیزمن شوی دی. دوی له مشال راډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتي چې پر پوله د ویزې شرط کې نرمي راولي. د ډرایوران د ستونزو په اړه نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې ورو.
د تورخم او پیښور ترمنز سورلی وړونکي د ټیکسي موټرو ډرایوران وایي چې په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د سختۍ له وجې د دوی په کار هم ډېر اثر پرېوتلی دی. دوی وایي د پاسپورت او ویزې شرط له وجې اوس ډېر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخليږي او پیښور او د ملک نور برخو ته ځي، خو دغه شمېره مخکې ډېره زیاته وه او د دوی ورسره ډېر ښه کار روان و. خو اوس د دوی په سلګونه ټیکسي موټرې ولاړې دي. په دې حکلا یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال ریډیو ته وایي،
بس مزدوري ورکه شوی، کاروبار نشته، لکه مخکې څومره سوارلې چې وي هغه سوارلې دلته نشته، په زرګونه سوونه غوسه کوي، اوس ورلې کمزوري شوي دي، بیماران به چې کم راتل افغانستان، مخکې وم چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کوه. مونږ وایي چې لار اخلاص چې نرمي چې خډې را روان چې کاروبار سره زور کړي.
او یو بل ډرایور امجد د خپل کار پاړه وویل،
مزدوری دومره خراب شوی چې مخ کې مفته هر هفته لکه ټوله ورځ پیری کولی، اوس هفته کې دوه پیری نه کیږي. نو بس دلته تذکرو باندې را پرې پاسپورټونه خوب نشته ری سیورنګ راځي. موږ سره ټوډیا نو مزدوری کمزوري شوی ده په دې وجه. ورځ کې اون دوه ټریپونه کو 3000 روپۍ هم غړل، اوس خو زر پیدا کوم هم ډیری چې مالک گاډي پر دینه بچي یو نیم زر مالک لور کې 1500 بکې غلا عجیب اور اچي سر روپۍ هم بچت نه پاتې کی نرمي پکار ده. اثر خو دا کړی چې زغه شپک بجیر او دی لاناس وین وردا.
او ډرایور محمد اغا وای د تور هم کډکیچ لوجی په ورزنی ژوند ډیر اثر شوه دی.
په دې میاش کې ارته سوې مکان چې دوره دیم نیم تلې کور کې رختیا خبرې کنه چې سر ته مکان چې ورو مې بار دې کنه غیته مرته چې 15000 روپۍ راولېګه اگر راولېګه کنه اوس بیا چې خبره کوم کې رختیا خبرې کنه ارته مم راول کنه قسم دې چې ورته سوې مکان چې اوس نو غوخم ډیر مشکله باندې یو خبره ده چې لین ډیر زیات خراب شوی دی. پاسپورت باندې پاسپورت یو د اته ایمرجنسی بیمار پیدا شي ډایرک هغه شي کنه دوی نه پری دي او پاسپورت والے بسوم نه غشتول 200 سل کسان غم نه هغه کو 2000 3000 مثال موږ وړلې او ور چې خبره 2 روپۍ 200 نه پیدا کیدا ګور سانه دا شپک بجونه راغلی د مرور او زم تقریبا د سوره عالم کنه تر وسه پور کنه دوه کسان مرونه وتل په کار دی. خو چې دوم نه خو چې وکی کنه مثال خیره کنه زنانه پری دی چې پاسپورت والا خو چې پاسپورت والا خو به دغه نه پری کنه چې بیمار لک سختي هغه پری دی کنه او چې کوم بیمار نه غي کنه مثال خو را پری دی کنه.
یاد دی وی چې پاکستان د جون وړومبۍ نیټه نه سفری اسناد نه لرونکو افغان وګړو باندې د تورخم په پوله پاکستان ته پر داخلي دوه بندیز لګولې دی. او بیا د جون په 12 نیټه په تورخم کې د گیټ لګول په معاملې هم د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نخته را منسته شوی و او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړ لا اوریدلې و. خو اوس د غشخړه ختمه شوې ده او د پاسپورت ویزه شرط برقرار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
درنو ودونکو، زو کراچی ته. په کراچی ښار کې یو پاکستانی هندو خبریال صاحب خان اور تور لګوي چې په خپل دفتر ایسوسییټډ پریس اف پاکستان کې مشر ورسره لومړی تعصب کو او اوس ورته ګواښونه کوي. هغه له چارواکو او بشري حقوقو له ادارو غوښتي چې ژوند او کار یې وژغوري. د نوموړي د دفتر مشر مطبوعاتو سره په خبرو کې پر ځان لګیدلی تورونه رد کړي، خو د سند چارواکي وایي چې د دې مسلې په حل بوختي. بشیر گواخ نور تفصیل سره.
د پاکستان سرکاري خبري اژانس اسوسییټډ پریس اف پاکستان کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان او جوای چې لکله راهسي هغه سره د شوي تعصب پاړه خبري پیل کړي د دفتر مشر ورته ګواښونه کوي. د سند د دادو سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان اوډ درې میاشتې مخکې په یاد دفتر کې کار پیل کړ. نوموړی نن مشال ریډیو ته ویل چې په لومړی سر کې د دفتر مشر ورته ویل چې بیلو لوخو کې با ډوډۍ خوري.
ما په خپل بیلکړی ګلاس کې اوبت شلې، یو مات کا به راکړې وو هغه کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روژه راغله او دوی ما ته ډوډۍ راکوله، نو راته یې وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر می ډوډۍ وخوره.
صاحب خان وایي چې کله نوموړی تنگ شو په دې اړه خبرې کول پیل کړي، نو د دفتر مشر چودری اسلام پرویز ورته لومړی په ټلیفون او وروسته مخامخ غوښنه وکړل. داغه په خبره کراچی کې هر ورځ مرګونه کیږي، نو د او کورنۍ وویریدل چې هسې نه مذهبي سخدري ورته نقصان ورسی.
دلته یو پروګرام و د اقلیتونو د حقونو په اړه. ما په هغه کې خبرې وکړې چې تاسې د عمومي حقونو خبرې کوئ، ما په خپل دفتر کې خوراک ته نه پرېږدي. کله چې زه ډیر په تکلیف شوم نو ملګرو ته مې وویل، خو زما د دفتر مشر د مسلې د حل پر ځای پر ما نور فشار اچول پیل کړل. د دې فشار له وجې زما میرمن هم ناروغه ده، د نفسیاتو له ډاکټره دوایانې اخلي، ځکه چې ویریږي چې هسې نه موږ ته به څوک نقصان ورسوي.
صاحب خان په دې اړه د خبریالانو اتحادیه او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کې شکایت هم کړی. دغه دفتر مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې د اقلیتونو سره دغه سی کار کېدل کومه نوې خبره نه ده، خو دوی یې د مخنیوي کوشش کوي.
مونږ ایسوسییټډ پریس سرکاري خبری ایجنسی ته په دې اړه لیکلي دي، هغوی مونږ ته په رسمي ډول ځواب نه دی راکړی، خو د دغه سی پیښې لکېدو انکار کوي. خو مونږ ته معلومه ده چې پاکستان کې ادارو کې اقلیتونو سره داسې کیږي. مونږ د ادارو ته همیشه خپل اندېښنې په لیکلي شکل وړاندې.
صاحب خان مشال ریډیو ته وویل چې دی د دفتر له تعصبه دومره تنګ شو چې رخصت یې واخیست. داغه په خبره غواړي چې د دفتر مشر یې د دې ضمانت ورکړي چې بیا به نه ورسره تعصب کیږي او نه به هم ګواښل کیږي. د سند وزیراله د کلتوري چارو سلاکار او د غلطه د پیپلز ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي شرمیلا فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې په حل بوخته ده.
زه پر هغه څه چې د سره پیښ شوي ډېره خفه یم. دی باید د خپل ژوند او مذهب په اړه له کومې ویرې بغیر کار وکړي. زه به د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان کراچی دفتر مشر اسلم پرویز سره خبرې کوم، خو زه اصلا غواړم چې د صاحب خان سره یو ځای لاړ شم. ما صاحب خان سره په دې اړه خبرې کړې دي، هغه اوس په چټه دی، خو له اختر وروسته ورسره زه یو ځای دغه دفتر ته ځم. زما تک به صاحب خان مطمئنه کړي او دغه دفتر والو ته به دا پیغام ورکړي چې اقلیت سره تعلق لرونکي ورونه هم زمونږ په شان دي، دوی سره باید هیڅ قسم تعصب ونه شي.
پاکستان کې تر ټولو ډیر هندوان په سند کې اوسي چې شمیر یې لکونو ته رسي. په دې روسیو کې له دې صوبې څخه د هندوانو جینکو په زور مسلمانول او ودول او د مذهب په بنیاد د زور زیاتی نور رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
بشیر گواخو چې تاسو رپورټ وړاندې کول. د نورو دونکو د امریکا د بارنو چار وزارت د 2018 کال انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې پاکستان د مخ په زیاتېدونکو انساني قاچاق پر ضد د هڅو پوره سرګندونه نه ده کړې او په هغه هیواد کې انساني قاچاق اوس یوه لویه مسله جوړه شوې ده، خو د پاکستان حکومت دا هر څه ردوي. تفصیل انیس اجمل وړاندې کوي.
د انساني قاچاق په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2018 کال په رپورټ کې پاکستان د ښځو سړو ماشومانو په زور د مستوري او ناجایزه جنسي تعلقاتو لپاره د قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2018 کال انساني قاچاق په رپورټ کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني سمګلینګ تر ټولو لویه وجه د قرضې په بدل کې مستوري ده. رپورټ وړاندې لیکي چې په پاکستان کې د قرضې په بدل کې د مستوري ورکولو مسأله د پنجاب او سند وروسته اوس په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم پیدا شوې ده. د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي چې په تیرو شاوخوا دوه ورځو کې څه د پاسه 313 کسان د ایران په پوله د نیولو وروسته پاکستان ته سپارل شوي دي.
پاکستان چې کوم ذمہ داریاں ده د ایف ای ای د خلکو منوال ده او په دغه کې هیڅ کمی نه راغلی. یو اندازه دا ده چې تقریبا په 15 کال کې 2,00,000 څخه بالا کسان تللی ده د پاکستان. نن هم پرون هم 153% چې ده پرون نه نیول شوی وه د بارډر ایران والا وداؤٹ ویلڈ ډاکومنٹس واپس حواله کړل پاکستان ته. وړم ورځم 130 کسان واپس کړی وه. نو دا ہیومن ٹرافیکنگ خپل په ځای کوم رپورٹ ده بالکل درست ده.
د امریکا د انساني قاچاق په رپورټ کې ویلي شوی دی چې د پاکستان نه قاچاق شوی اکثره ماشومان ایران ته د خیر غوښتلو لپاره استول کیږي. د انساني قاچاق پر ضد کارکونکو ادارې ساریم برنی ٹرسٹ مشر ساریم برنی بیا وایي چې د پاکستان حکومت د انساني سمګلینګ د ختمولو په برخه کې پاتې راغلی دی.
د امریکا دا راپور بالکل سم دی. دا مال مونږ سره یو جنې ده چې خاوندې ایران ته قاچاق کړی و. دغه سي د سریلانکا نه قاچاق شوی یو هلک له خپلې څلور کلنې لور سره په ایران کې نیول شوی دی او اوس زموږ په اداره کې مونږ سره دی. د پاکستان پولیس ډېرې کمزورې دي. دلته په انساني قاچاق کې د ایران او پاکستان ځواکونه او سمګلران سره یو ځای وي. زما د اندازې تر مخه د پاکستان هر کال لږ تر لږه 15,000 کسان نور هیوادونو ته قاچاقیږي.
د امریکا د انساني سمګلینګ په ریپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان وفاقي حکومت پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د انساني سمګلینګ په برخه کې قوانین هم جوړ کړي دي، خو پاکستان د مخ په زیاتېدونکو انساني قاچاق د ختمولو لپاره د هڅو پوره څرګندونه نه ده کړې. سریم برنی وایي چې په پاکستان کې د انساني سمګلینګ په څیر د مختلفو جرمونو پر ضد جوړ شوي قوانین یوازې د عام ولس د ویرولو لپاره جوړ شوي دي.
څوک به څوک نیسي، ځکه چې نیولو والا او مجرمان خو یو ځای کار کوي. په پاکستان کې یوازې بې ګناه عام ولس د شک په بنیاد د پیسو لپاره نیول کیږي. د سمګلرانو په باره کې چې موږ ټولو ته معلومه ده، نو بیا امنیتي ځواکونه څنګه نه دي خبر؟
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید بیا وایي دا خبرې ناسمې دي چې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي.
پاکستان د انساني قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړي دي. د انساني سمګلینګ دغه معامله چې دومره پیچلې سوې ده، نو د هغې بنیادي وجه له پاکستانه د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختي اسناد یې پخوا ترلاسه کړي وه. په پاکستان کې د انساني سمګلینګ د ختمولو لپاره پر نویو قوانینو کار روان دی. اوله دا چې د پاکستان موجوده حکومت په مځکنیو او سمندري لارو د امنیت ښه کولو لپاره هم کار کوي.
د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال امریکایي ریپورت کې ویل شوی دی چې په پاکستان کې د انساني قاچاق وجه د پوځي عملیاتو قدرتي آفتونو له کبله په لویه کچه د خلکو بې کوره کېدل هم دي.
انیس اجمل بچی تاسو ته رپورٹ وړاندې کول او په دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره د سیمې او نړۍ د یوې ګډې پالیسۍ په جوړولو ټینګار کوي. په دې اړه نور تفصیل د یوسف خان زدران په دې رپورٹ کې ورو.
د افغانستان اجرائیه ریاست د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور په خبرګون کې وایي چې هیواد یې د انسانانو د قاچاق سرچینه نه ده او د هغې د ترانزیت موضوع هم د سیمه او نړۍ هیوادونو اړوند ګرځي. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د شنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انسانانو قاچاق د مخنیوي لپاره اړتیا ده چې د سیمه او نړۍ په کچه یوه ګډه پالیسي جوړه شي. د ښاغلي فیصل په باور له دې پرته یوازې د افغانستان هڅې په دې برخه کې نتیجه نه ورکوي.
افغانستان منبع قاچاق انسان نه
دی. وایي افغانستان د انسان نانو د قاچاق سرچینه نه ده او دا غي ترانزیت یو بحث دی چې د سیمه او نړۍ د وادونو اړوند ګرځي. د انسانانو قاچاق د افغان یو انساني ارزښتونو خلاف کار دی او افغان حکومت یې پر وړاندې مبارزه کوي، خو دا غي د لمنځوړلو لپاره ارتیا ده چې ګډه پالیسی جوړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه خپور شوي کلنی راپور کې راغلی چې افغانستان د ترانزیټي مسیر او د انساني قاچاق د مقصد سرچینه ده. په همدې ډول په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د قاچاق تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي چې ورڅخه په سوال غوښتنه جنسي سوداګري د غالیو او خښتو جوړولو په فابریکو نشه یي موادو په قاچاق او ځینو نورو مواردو کې د افغانستان دننه اروپا او جنوبي اسیا هیوادونو کې استفاده کیږي. 15 میاشتې وړاندې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې ډیر افغان ماشومان د اقتصادي کمزوري او د عامه پوهاوي د کموالي له کبله درانه کارونه کوي او په همدې ډول بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي اړتیا د دې ده چې د ملي یووالي حکومت د انسانانو د قاچاق عوامل پیدا او د لمنځه وړلو لپاره هڅې وکړي. د بشري حقوقو د ساوي دفتر مشر شمس الله احمد زی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتره اساسي عوامل چې انسان د قاچاق خود زیاتېدو لامل ګرځي په افغانستان کې ولګره بیکاری ده، بیروزګاری ده. د دې ترڅنګ د قانون خنه تطبیق د جزې لمن په دغه په اړه باندې دولت خلکو ته سالمه مسؤلیت پیدا کی، کار پیدا کی. بل اخر هغه کسان چې د جنایت باندې لاس پورې کی د غوسر د جدي قانوني چلند شي هغه د عدلي تعقیب باندې ونیول شي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د انسانانو د قاچاق مخه ونیول شي. د دغه سازمان د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي د سختو اقداماتو په ترسره کولو په افغانستان کې د قاچاقبرانو د فعالیت ساحه محدوده کړي.
نروندر کو هم دې سره وښوې دې په خبر کې د سحر لسنی بجې انیس اجمل هم په سټوډیو کې موجود نه له هغې نه د خبرونو لنډې زور
د خیبر پختونخوا د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې داری ویلي په چترال کې د سیلابي اوبو نه د 2 کسانو مړی ترلاسه شوي او 30 کسانو سم په اوبو کې لدرک دي. چرواکي وایي په سوابه کې د باران له وجې د یوې ودانۍ چتره غورځېدو له امله دوه چینایي وګړي مړه او د مردان په خوړه بانډه سیمه کې بیا د یو کور چتره غورځېدو په پیښه کې دوه ښځې زخمیانې شوي دي. د پاکستان د پوځ مشر ویلي باثبات او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی. د پاکستان فوج د اطلاعاتو څانګې اس پی آر لخوانی مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پڼه کې ویلي شوې چې جنرال راحیل شریف ته خبرې پرون پر اول پنډه کې د امریکایي پلاوی مشر سینیټر جان میکینټ سره د ملاقات پر مهال کړې دي. د پاکستان سرکاري خبري ایجنټس اے پی پی کراچي دفتر کې کارکونکي هندو خبريال صاحب خان تور پورې کړي چې د دفتر مشر ورته لا غیرستو غوښنه کوي چې د لخپل ځان سره د مذهبي تعصب په اړه خبرې پیل کړي. د اے پی پی د کراچي د دفتر مشر لا په دې اړه مشال ریډیو ته سنې دی ویلي. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د خبرې ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسبه ګامونه نه دي پورته شوي. یاد دي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه د 2018 کال په رپورټ کې پاکستان د انساني قاچاق په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی. د تورخم په خبر ترمنځ سورلی وړونکو د ټیکسي ډرایورانو وای په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختې لوجې د دوی کاروبار اغیزمن شوه دي. پرنده یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال لیډیو ته ویل د افغانان لپاره د ویزو شرط لوجې اوس ډیر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته داخليږي. د عراق په سرخار بغداد کې 214 پلسکونه کسان وژلي او زخمیان کړي. چارواکو ویلي په نننیو بریدونو کې د یوې پیښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. او ملګرو ملتونو د بنګلادیش په ډاکا کې دا وروستیو ترهګر بریدونو غندنه کړې چې پکې شل یرغمل شوي کسان او 2 پولیس افسران وژل شوي دي.
انیس اجمل وچې د خبرونو لړنیزې تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال سیراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د جمعې په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو غیر ملکی نشریاتي ادارې ته د مرکې ورکولو په وخت ویلي و چې د ټولو وسلوالو پر ضد په یو ځای د کاروایۍ او د تیزو اقداماتو له کبله پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا جوابي حمله زیاتې دي شي. د ادارې په وینا کوه کتل شینو دې کې سشک نشته چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د شپې تو زرونه زیات انساني قرباني ورکړي او دا خبره د امریکې په شمول ټولې نړۍ منلې هم ده. ادارې زیاتوي چې اوس د امریکې لخوا د ډو مور غوښتنه کیږي او ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د پښتنو وکړي شي چې حقانیه مدرسې ته یې ولې فنډ ورکړي. له کومې چې داسې ښکاري امریکا د پاکستان په کورنۍ معامله کې مداخلت کوي. ادارې اخیری کې وایي باید چې امریکا او ټول نړۍ د پاکستان مجبوري او د پاکستان قرباني په نظر کې وساتي او پاکستان له هم پکار دي چې د سفارتکاري په ذریعه ټول نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ او د دې د اهمیت او ګټې تاوان په حق لا خبرتیا ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو اج ورځپاڼه خپل ادارې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په احکاماتو لیکلي او وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په سرکاري اسپیتالونو کې د عملې د کمی پوره کولو سره سره د اسپیتالونو لپاره د طبي آلاتو د فوري پراهمۍ حکم ورکړي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د احکامات د ستاینې وړ دي خو وزیر اعلی له پکار دي چې د اسپیتالونو ناڅاپه دورې وکړي او د عملی پر ځای د مریضانو او د هغوی د خپلو خپلوانو نه تپوسونه وکړي نو دا شان به ټول حقیقت د وزیر اعلی په وړاندې راشي. د ادارې په وینا چې د صوبې په اسپیتالونو کې د اصلاحاتو نتیجې تر اوسه ځکه مخې ته نه دي راغلي چې ذمہوار خلک خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي او چې کله هم یو مهم شخصیت د اسپیتالونو دوره کوي نو دغه ذمہوار خلک د سرکاري عملی په ذریعه بریفینګ ورکړي او د دې ویناوي چې په اسپیتال کې هر څه سم دي. ادارې اخري کې لیکي چې وزیر اعلی دې د اسپیتالونو دورې کول ورستو د هغه ذمہوار خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې خپلې ډیوټي په خشان نه ترسره کوي نو دا شان به د اصلاحاتو نتیجې ولستا ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په کوزدیر کې د اختر په موقع د انتظامی لخوا د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تماچو په خرڅولو د بندیز او ګارډین رسپانی د ایران لخوا اغوان کډوال شام ته د جګړې لپاره د لیګلو په موضوعاتو راپورونه خبر کړی دي. شاهین بنیری د دغه مقالو مهمه برخه وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا د کوزدیر انتظامیه د اختر په موقع د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو بندیز لګولې دي. انتظامیه ویلي دي د میندو پلارانو لخوا ورته خواست شوی وو چې دغه بندیز عملی کړي ځکه چې د دې سره ماشومان تشدد لور ته مایل کیږي. په دیر کې ځینې دکاندارانو د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې د خرڅ لپاره یې خېدي. یو دکاندار مجلې ته ویلي دي چې د اختر نه وړاندې دغه توکي اخیستي دي او په اختر کې به خرڅوي. بیا ځینې دکانداران داسې هم دي چې د لوبو ټوپکې او تمانچې نه خرڅوي او وایي چې دې سره ماشومان جرمونو کولو او تشدد ته مایل کیږي. په خیبر پختونخوا کې د هنر کور او سواستو آرټس اینڈ کلچرل سوسایټي وخت په وخت د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاینونه هم کړي دي او په اولسې غږ کړی دی چې ماشومانو له د اختر په موقع د دغه پر ځای قلمونه، کتابونه او یا نور د لوبو سیزونه واخلي. بلخوا ګارډین رسپانې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران هغه افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره تلو ته مجبوره کوي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورسپانې په خپلو پلټنو کې معلومه کړې ده چې دغه افغان کډوالو مالی وضعیت کمزوری دی، بې کوره دي او له ټولنې څخه راشوکول شوي دي. همدغه وجه ده چې دوی یو خوا پیسو ته اړتیا لري او بلخوا د خپل ژوندون لپاره څه مرام او معنا هم غواړي. په کابل کې د ایران د سفارت یو چارواکي ورسپانې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په افغان کډوالو په شام کې د جګړې لپاره فشار نه اچوي. خو د ورسپانې لخوا شوې پلټنې ښایي چې د دغه کډوالو شام ته د لیګرو لپاره ایران د زور نه کار اخلي او زرګونه میل لري داسې وطن ته لیږي چې شاید بیا د هغه ځای نه راستانه نشي. یو کډوال ورسپانې ته ویلي دي چې د شام جګړې لپاره ورته ایران د اوسېدو اجازت نامه او د میاشتې په سر 1500 امریکایي ډالره تنخواه ورکوي. د زیاته کړې ده چې ډېر افغان کډوال شام ته د پیسو لپاره ځي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو ودونکو، ایکسپرس ټریبیون او رسپانې په یو اداریه کې لیکي په پاکستان کې د انټرنیټي جرایمو یا سایبر کرائم بل د منظوري نه روستو داسې څرګندېږي چې ځینې خلک په دغه هیواد کې د بیان ازادي نه غواړي. د ادارې نورې برخې درته انیساج مل وړاندې کوي.
ایکسپرس ټریبیون رسپانه په خپل اداریه کې لیکي هغه یو کار چې حکومتونه سخت یارولې دي هغه انټرنیټ دی. اداریه لیکي د پاکستان په ګډون ځینې هیوادونه چې انټرنیټ ته په سخت نظر ګوري اکثره انټرنیټ ته د رسایي محدودولو لپاره ګامونه پورته کړي، خو بیا د انټرنیټ استعمالونکي په یو څو منټونو کې دننه انټرنیټ ته د لاسرسي لپاره نورې لارې راوباسي. روسپانه لیکي په دې وروستیو کې د اطلاعاتو او مواصلاتو لپاره د پاکستان د سینټ سټینډینګ کمیټې په غونډه کې د انټرنیټي جرایمو بل په اړه خبرې شوې دي. د جون په 9مه د سینټ سټینډینګ زیلی کمیټې حکومت ته وړاندیزونه کړي دي چې باید حکومت په دغه بل کې پر هغو نقطو چې ورته لانجمنې وایي او دا چې متعلقه برخوالو سره به په دې لړ کې کار کوي بیا له سره غور وکړي. ادارې لیکي دا خبره د پام وړ ده چې د پاکستان د مواصلاتو ادارې د زیلی کمیټې په غونډه کې د نه ګډون ویلي دي. ادارې لیکي د انټرنیټي جرایمو بل کې سلور مادې یعنی 13مه، 21مه، 22مه او 23مه په مجموعي توګه لانجمنې ګرځول شوې دي او په ایواني زری کې پې باسم شوی دی. خو اوس د سینټ زیلی کمیټې د برخوالو نه غوښتنه کړې ده چې د اصلاحاتو لپاره دې خپل وړاندیزونه وړاندې کړي چې دا شان کمیټې خپل سفارښتونو ته حتمي شکل ورکړي او د سینټ په بل غونډه کې وړاندې کړي. ادارې لیکي سایبر کرائم بل د انټرنیټي نظام د امنیت ختمولو لپاره د جوړ شوي عمل نه کم نه دی. لدې بل سره د پرنټ او الکترونیکی میډیا ترڅنګ د انټرنیټ استعمالونکو پر ضد حکومت ته د مختلفو اختیاراتو موقع په لاس ورځي. ادارې لیکي په پاکستان کې د بیان ازادۍ ته ډېر ګواښونه ورپېښ دي، خو پاکستانیان به د بیان ازادۍ د حق خوندي ساتلو لپاره پوره هڅې وکړي.
انی سجمل بچه د ایکسپرس ټریبیون د ورسپانې د یوې اداریې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوله. درنو ودونکو، د تاریخي آثارو کارپوهان وایي د سوات په بریکوټ سیمه کې تازه آثار ښایي چې دغلته سنه 2000 کاله زوړ د سکندر اعظم د وخت یو یونانی ښار وو چې هغه پکې د سوخ لپاره ژوند کړی وو. دغه کارپوهان دا هم وایي چې باید په ولس کې د تاریخي ځایونو په اړه پوهاوی پیدا کړل شي او دغه ځایونه محفوظ وساتل شي. پر دې اړه نور تفصیل له فرخند اسد نور.
لرغون پوهان وایي دوی په سواد کې د یو یونانی خار آثار موندلې دي او دا څرګندوي چې دغه سیمه په زرګونو کاله زاړه تاریخي آثار لري. دغه آثار د یو ایټالوي مشن چې په پاکستان کې په تاریخي آثارو کار کوي د پاکستاني لرغون پوهانو په مرسته د سواد تبریکوټ په بازیره سیمه کې کیندلې دي. په سواد کې د کلتوري چارو یو کارپو شوکت شرر وایي د بازیره په شمول د سواد یو شمېر سیمې داسې تاریخي آثار لري او باید په قانوني توګه وکنستل شي.
په بارا کې دا یو تعویل دی چې کله سکندر اعظم راغی او دې راپورته نو دې په بازی را کې د سوه تیر کړی او د یو څه په زلاج یې نو هغه تلې او په پورته نه چې کله دې ته کې سره نه کې تور چې نن دې پیر سر ورته وي نو الته کې هم د څه دی او خار سال نه غسقو نه ډول شي دې او سره نه ټول به وحلي او نو دې هغه ځګر د فوج نه راغله نو واپس سره ولې چرز
تاریخ پوهان دا هم وایي د دغو آثارو پورا پلټنې لانه دي شوي خو داسې معلومیږي چې په بازیره کې دغه اوسنی مندل شوی آثار سناس 2000 کال پخوانی دی. په سواد کې د تیرو دیر شنا د زیاتو کلونو راهیسې د ایتلی د یوې ادارې مشر ډاکټر لوکا ماریا چې دغلته د تاریخي آثارو ته کیندلو او د دې د خوندي ساتلو لپاره کار کوي وایي د په سواد کې ډیر وخت تیر کړی او د دغه آثارو معلومیږي چې سواد او د خیبر پښتونخوا نورې سیمې ډیر زوړ تاریخ لري خو باید د کیندلو سره سره په خوندي ساتلو هم زیات کار وشي او په ولس کې په دې اړه پوهه پیدا کړل شي.
People seem to be more aware of what they have.
خلک باید پر دې پوه کړل شي چې دوی څومره تاریخي ځایونه لري او بل خبره چې ډیره ضروری ده په سوات او نورو سیمو کې د غیر قانوني کیندنو مخنیوي وشي او باید د سوات په شمول د نورو تاریخي ځایونو د خوندي ساتلو لپاره کار وشي. دا کار به د قانوني کیندنو په زیاتوالي په دغه ځایونو کې د سرکاري ادارو او د لرغونپوهنې د محکمو په موجودګۍ کې ترسره کیږي.
د تاریخي آثارو کارپوهان وایي د خیبر پښتونخوا په شمول باید په هغو ټولو سیمو کې د ولس لپاره داسې پروګرامونه وشي چې دوی په خپلو سیمو کې د تاریخي ودانیو د اهمیت نه خبر کړل شي او دغه ځایونه د سیلانیانو لپاره خوندي وګرځول شي.
فرخند اسد وجه تاسو رپورټ وړاندې کول درنو دونکو اوس وخت شبې دی د ونیز خبرونې د سولې پلور. دا ځل د سولې پلور خبرونه کې د سخت درزي د مخنیوي لپاره د ټولنیزو مطبوعاتو یا سوشل میډیا پر رول خبرې کوو. د دې پروګرام کوربه بشیر غوښتې
د سولې پر لور.
زه بشیر غواکې مونند د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې پښتانه څنګه کولای شي د ستونزو حل د خبرو لارې راوېسلو لپاره ټولنیز مطبوعات په سمه توګه وکاري.
عزیزانو دلته په کابل کې موټر مینځلو ته درولې نو دلته ماشومانو را منډې کړې وې. موږ غواړو چې ستا د تیزار چې دی د رنګ نو دلته کسان نه نفرې دي. تاسو ګورئ دا ماشومان دا نه نفر دی غواړي چې هر یوې رنگي بیا د دې جنجال شو په دې باندې چې نه زیرنګوم زیرنګوم دوی ته ما جرګه مې ورته جوړ کړه. جرګه مې داسې جوړ کړه چې ښه استاسو په ګډه فیصله وکړي چې څوک دا رنگي په دې هیله چې هغه مشران چې په دې وطن کې ناست دي هغه هم په هغه مسایلو کې چې هغه د ولس د خدمت کاری یا د بل داسې څه مسلې د دې ماشومان نه زده کړو کې او د دې په شان
دا پر ټولنیزو مطبوعاتو کې د ډیر فعال انزورګر حمدالله ارباب هغه ویډیو دا چې پر فیسبوک کې پورته کړی ده. دې ویډیو کې خودل شوی چې ماشومان څنګه یو خپل منځي مسله د خبرو لاره له نخته پرته ختمي. ارباب په دې اړه د سولې پر لور خبرونه تول
ډیر ماشومان راغلل د سپلای چې رنگي نو اوله کې کوم یې سره دا خبر او کړ ویروس نه راغی فکر ته دا راغل چې راته دا پیغام سړی د نور سره شریک کینو موبایل را سره او دا غینه په استفاده مې دا ټول جریان ریکارډ کوم هغه نو بیا خپل کې مشوره وکړه او هغه اخر نتیجه دې تر اورسېدل چې ټول ویل چې دې کې دوه ماشومان چې دي د یو مور مړه د خپل اقتصادي حالت هم ډیر زیات زمونږ نه خراب دي نو دوی یو سپلې دی یو رنګ کې بل دی بل رنګ کې نو بیا دا غي نظم هغه پیغام خلکو ته داو چې مثلا ځنې مسایل سره چې موږ په ټولنه کې یا سوندو سره مخ کیږو نو دا د ماشومان لپاره خمس سالو دی د پاره چې دې کولې شي د خبرو اترو د لارې د مشورې د لارې هغه سوندو د پاره حل پیدا کی په ګډه سره چې هغه څنګه وي چې نه سیخو سوینه کباب
د سولې پر لور
کڅه هم اکثر په پښتنو سیمو کې انټرنیټ ډیر خنه دي خو د نو موبایل فونونو چې انټرنیټ لري د ډیر استعمال کبل خلک ټولنیز مطبوعات ډیر کاری په ټولنیز مطبوعاتو کې فیسبوک تر ټولو ډیر کارول کیږي د فیسبوک د شمیرو تر مخه پاکستان کې خوښه 15 میلیونه او افغانستان کې نږدې 1 میلیون خلک دغه پاڼه کوي پیکور کې مدني فعال او د ټولنیزو رسنیو کارونکو سنا اعجاز وای فیسبوک او ټوئیټر یوازې د ملګرو سره د ټوکو ټکالو او اړیکو پاللو ځای نه دی بلکې د جګړو د مخنیوي لپاره هم په ډیره ښه طریقه کارېدلی شي موږ نه څه
ځکه چې د خلکو سره دوستانه او ملګرتیا سره شروع شو بلکې موږ د امن او د رغه خبرې هم په دیوانه کولې شو موږ خو پیغامونه د دې د لارې هم تاسو ولې شو چې ټول نه مهمه خبره دا ده چې دی وخت په دنیا کې چې په کوم ملکونو کې د امن مطلب امنیت په نشته دا ټول خبره پکې دي نو ان څه چې کوم دا کار دی چې دی چې لکه د پاکستان مثال ورکوم لکه د افغانستان مثال ورکوم دې کې ځوانان د دې ښه استعمال کوم ډیر زیات داسې خلکو ته د انسانيت څونه مهم دی د انسانيت د لارې موږ خلکو ته خطر غمونه شو او د امن د لپاره څه کار کولی شو لکه د دې ښه داسې خبرې چې هغه کې موږ د مذهب د رنگ او نسل د نو د مذهب او سره او سره د قومیت د دین په بلاتر د انسانيت د بارو څخه د
ګاتو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ د ټولنیزو مطبوعاتو اکثره ویب سټونه د خبرونو تصویرونو او ویډیوګانو د شریکولو لپاره کارول کیږي پر فیسبوک او ټوئیټر هشټګ د خبر شو موادو د لټون لپاره کاریږي په دې روسو کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي کرن خان د سندره باچا خانی یو هشټګ ډیر مشهور شو د دې مقصد خلکو ته د باچا خان د عدمه تشدد د مبارزې او له جنگونو د لاس اخیستو په اړه لارښوونه شوی و په اړه الحمد الله ارباب وای
موږ چې باچا خان بابا د وخت سره د خپل وخت پرته لکه موږ ډیر امکانات لرو هغه وخت کې بابا سمنګری به سره پیدل ګرځیدل به سایکل وبتلل مخکې به کس میګو چې خلک راټول کې بیا د یو ورشي خبر اورته و کی نو امکانات نو اوس موږ سره د ټول امکانات شته انټرنیټ لرو هر څه سره په لاس کې لکه ټوله نړۍ ده هغه د باچا خان بابا چې کوم ټولنیز ژوند او هغه په ټولنه کې کوم ریفورم یا اصلاحات راوستل د بد دودونو مخنیوي کو او ټولنې ته د خیر پیغام ورکو د روغې جوړې خبرې کول د تربورولې او د غیرت په نوم چې کوم بدبختي وي داغي مخنیوي کو نو هغه ټولې خبرې د باچا خانې د عنوان لاندې یا د غینین لاندې مونږ وړو چې مثلا بیا بیا تکرارن د فیسبوک د لارې خپل ملګرو سره شریکو خپل ولست خلکو ته ورسوم
خوارو زار ولی پسملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتا ستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونی اوریدونکو اجمل سانګزی په فیسبوک د خپل توندو او سپینو خبرو لپاره مشهور دی دی وای ټولنیزو مطبوعاتو خلک خبرو اترو ته په هڅولو سره لټوپه راګرځولې دي د زته چې کله خلک د یو بل سره خبرې وکي نو ډېرې سنځي حل شي
ټول انسانان یو ډول فکر نه لري او بیا افغانان خو مونږ خدای ډېر سکال په جنگونو کې ولو په جنگونو کې رالو شو دوه خبره باندې مونږ جنگ دي دا ډېر غټه بریا ده چې دوی د ټوپک په خبرو جواب ورکړي ولو کاغه اختار مې ولو کاغه سپکې خبرې مې دا ښه ده دا زما زه فکر کوم غلطه کامیابی دا چې وس خلک دې خبرو سره عادت کیږي چې د ځان مخالف خبرې مواوري
پخوا مونږ حتی اوریدلای شو د ځان مخالف خبره دی د خپل عقیده یا د خپل افراطی نظر مخالف خبره مونږ نه اوریدله نه مومنله. خو اوس چې مونږ ګورو ډېر وخت غټ افراطیان د خلک په پاڼو باندې لاندې د هغوی د نظر خلاف خبرې ورته لیکي هغوی څه نه شي کولی. دغه یو ډېر لوی پرمختګ ده. دا خپل ښیي چې په خلکو کې مې لږ لږ زغم راغلی ده.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتو ژبې لیکوال نومان دوس هم په فیسبوک ډېری لیکنې کوي. هغه وایي د لیکنو مقصد خلک سولې ته هڅول او له جګړو څخه نفرت کولو ته رابلل دي. له ده مې وپوښتل چې آیا لیکنې اغیز لري. هغه وایي
وده ورکړې ده د اسلام کلتور ته. زه یو تازه مثال درکوم. ما یو پوسټ په 2014 کې کړه والته مزګری په ډېره سخت ځسی نیوکه کړې وه. ډېره قوي نیوکه وه. هغه مې څو ورځې مخکې بیا شي هغه ملګري ته بیا تبصره کړې وه. ولې د هغې تبصرې د دې تر تبصرې تر منځ ډېر زیات تفاوت و. یعنې تم دا معنا چې دومره غط او زغم پکې راغلی و چې که دواړه تبصرې سره مقایسه کېږي دوه کلونو سره پوهېږي چې د سړي څومره تغیر کړی.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په فیسبوک کې سخت دریځ ډلې لکه طالبان هم په خپل فعالیت اخته دي. دوی کوشش کوي چې ځان لا ملګری پیدا کړي خو د پخوا په پرتله اوس خپل تبلیغ کول اسانه نه دي. دلته وسلوالې ډلې نشي کولی چې یو کس په اسانۍ سره په نښه کړي ځکه چې د ټولنیزو پاڼو استعمالونکي کولی شي په بدل نامه لیکنې وکړي. همداراز ډېرې داسې پاڼې هم شته چې د مذهبي سخت دریځۍ خلاف یې خپل غږ پورته کړی دی. پاکستان کې د انټرنیټي حقونو لپاره کارګونکو نگهبان داد وای چې دغه ملک کې عام خلک ډیر زیات په مذهبي تشدد اخته دي چې له وجې د سخت دریز وړلو په وړاندې د ټولنیزو مطبوعاتو مبارزه کول سخت کار دی.
خلک کوشش کوي چې د مذهبي سخت دریز او تشدد پارونکو خلکو په خلاف خبرې وکړي خو ستونزه دا ده چې دا کار ډیر کم کیږي. مسئله د پاکستان عمومي سخت دریزی ده. دا یو خطرناک کار دی. کته د مذهب پاړه خبرې وکړي او یا هم د روشن فکرې پاړه وایي کته د غیر قانونه ګرځول شوو ډلو خلاف سووایي خلک در باندې ټاپی لګوي. پاکستان کې ډیر خلک لدی وجه وجل شوی چې اغي آزاد خیاله بلل کېدل. نو لدی وجه خلک ویریږي خو بیا هم ډیر خلک شته چې د سخت دریزو د تشدد پر ضد غږ پورته کوي.
د سولې پر لور
لکه څنګه چې لیدل شوی سخت دریزی وسلوال ډلې تل کوشش کوي چې پر مطبوعاتو لکه تلویزیونونو او رسپانو او رادیوګانو فشار راوړي ترڅو هغوی نه یوازې سم معلومات ورنکي بلکې د رښتیا ویلو څخه هم راوګرځي. اجمل ستانکزی وایي د ټولنیزو مطبوعاتو په پرمختګ سره اوس سخت دریزی ډلې نشي کولی چې خلک د بحث او د وسلوالو د ناوړه کارونو د رابر سره کولو څخه راوګرځي
ترڅو چې موږ دغه افراطی نظریه کنننګو دغه غلطه ثابت نه کو. نو دا شیان به وي دا مشکلات به وي ځکه خو زما لیکنه ډیری وخت د همدغه نظریه په ضد دي د افراطیت په ضد باندې دي. ورو ورو دا میدان د شو چې اوس طالبان یا داعش یا نورې افراطي ډلې نشی کولی چې زیات بدلون راولي د خلکو په فکر کې. یو خو غټ دلیل چې خلک نه غواړي د اکثریت خلک نه غواړي ترهګرو سره ودرې یا د دوی ملاتړو کې دا دی د ترهګرو عمل ګوري. اوس که چېرته ځان وژونکی بریدي یا حمله وکړي بېګناه خلک پکې ووژل شي نو دغه خبرونه سي خواله رسنۍ مثلا فیسبوک ته راسي دا ډیر زیات خبریږي خلک لولي د خلکو فکر بدلیږي ورسره. بل بهرنۍ ریښې دي د دوی ورسره تړلې دي یا دوی ریښې په نورو هیوادو کې دي بالخصوص ګاونډیو هیوادو کې. نو دوی خلک چې دا خبرې ویني دا لیکل ویني نو دوی نه نفرت ډیریږي.
تاسو د سولې پر لور خبرونه ته غوږ یاست. د ټولنیزو مطبوعاتو ارزښت لدی هم معلومیږي چې د نړۍ نږدې ټولې دولتي او نا دولتي ادارې فیسبوک او ټویټر پاڼې لري. دوی کوشش کوي چې خپلو مخاطبو ته داسې څه برابر کړي چې هغوی پې بوخت او د ځان سره ملګري وساتي. لیکوال نومان دوست وایي پخوا به چا د غلط کار په اړه له ویرې خبرې نه شوای کولی، خو اوس حالات بدل دي او فیسبوک خلکو ته د سپینو خبرو کولو یو چوکاټ برابر کړی دی.
زما زیات فوکس همدا ده چې څنګه په خلکو کې فرض کوم د وطن دوستۍ جذبه پیدا کړم، څنګه د جګړې نه څنګه دوی له تاوتریخوالي نه وژغورم، څنګه دوی کې د وطن مینه پیدا شي، څنګه هغه مسایلو ته په نویو شکل باندې راوړم چې دغه جګړو دي وحشتونو دي خلکو څومره تاوان رسولي دي، ولس ته څومره تاوان رسولي، اندې کې باید خلک ویښتي پیدا شي. تر ډېره هغه پورې دا پروسه هغه د تاثیر گزاره ده، نتیجه به راوړي، خلک ورو ورو لسیږي، خلک ورو ورو پیداریږي. مثلا هغه اشخاص چې موږ څو کاله مخکې په مقابل کې غږ نو سکو پورته کولای، که حتی دې غږ هم کړه د مرګ له خطر سره مخ کېدلو، اوس ورو ورو چې خلک د اعمالو نه کارنامو نه خبرې دي، ورو ورو د سره دا خبره مني، ورو ورو له هغه خلکو نه چې وطن ته ضد دي یا د وطن په ضد باندې پاتې شوي دي له هغو نه مخ ګرځي، ستا خبره اوري، کله چې ستا خبره واورېده، کله چې ستا خبره ولوستله، خامخا به هغه د وخت په تېرېدو په دې باندې تاثیر راولي. ولې دا به دفتر نه وي، دا به وخت د سولې پر لور.
اوریدونکو که تاسو فکر کوئ چې پر فیسبوک او ټویټر پاڼو یو څوک یا کومه ډله تشدد خپروي او خلک جګړو ته هڅوي، نو کولای شئ چې رپورټ کړئ. رپورټ کول داسې چې تاسو د فیسبوک یا ټویټر یا بل هر پاڼه چې کاروي ادارې سره په تماس کې شئ او ورته ووایئ چې په دغه دلیل غواړي دا پاڼه لرې کړي. همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشحاله اوسئ.
جانا